په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په قبایلی سیمو په قامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو غوښتنه کړې چې فاټا د خبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. آذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څنګه کې به له افغانستان سره مرستې وکړي او د روسي د بهرنو چارو وزیر د شام د شخړې په اړه د امریکا د بهرنو چارو له وزیر سره خبرې کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي بیل جمع کړي او غوښتنه کړي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له خیبر ایجنسۍ نه منتخب شوی د پارلمان غړي شاجګول اپریدي پرون مشال لړۍ ته ویل چې د فاټا ټول غړي په دې سلا شوي چې د قبایلی سیمو په آئین کې په آئینی حیثیت کې بدون راوستل شي. نوموړي زیاته کړه چې د فاټا د پارلمان غړي به کوشش کوي چې د راتلونکي میاشتې د شپږویشتې نیټې کېدونکې د قومي اسمبلی غونډه کې دغه بیل د بحث لپاره وړاندې کړي. په قومي اسمبلی کې د کرم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري چې د غبیلې په سیکریټریټ کې جمع کړي پرون مشال لړۍ ته وویل
څومره پارټیان یو ورکی دي هغه ټول سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو په صحیح ګریش ولو چې موږ بالکل د خبرې کې تاسو سره ویلاړ یو موږ په خپل مشرانو سره په لنډ ورځو کې میټینګونه کوو چې هغه د تاسو ملګرتیا وکړي.
خو ځینې قبایلي مشران په دې اند چې په پارلمان کې د فاټا غړي قانون سازي نشي کولی. پرون د خبر ایجنسی چارواکو ویلي چې د حکومت په لوه امن کمیټې د نه رضاکارانو مړی موندلی دي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لری پرتی سیمه تیراکي تختولی ول. د ځای سرچینو په وینا وسلوالو د تیر اتوار په ورځ د حکومت په لوه امن کمیټې 14 کسان تختولی ول چې 15 د ګل په ورځ او 9 نور یې د چاشنبه په ورځ وژل دي. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال سلیم الرحمن پرون له مشال رادیو سره د دې پیښې په اړه وویل
دا ایران اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېلو لا او دای ز ټنډپل په علاقه کې څنګه باندې په دوران کې غوي نیولې شپاره کسان کنه هغه کسانو کې دوه بل کم عمر وای نو غي پریخي د 14 گرفتار کړي دي. دا بیا د کمرخېلو علاقه له سوخ غړې او دی پاغي کې بیا غورځولې
یو امنیتي چارواکي فرانس خبري جانسر په خبرو کې د دې پیښې تصدیق کړي دي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې یا اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی د اپیکس کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د ترهګرو پر ضد د شو عملیاتو جاج اخیستل کیږي. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د اپیکس کمیټې غونډې مشري به وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کوي. په غونډه کې به د صوبې وزیر اعلیګان د فوج مشر او نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. په غونډه کې به د صوبایي اپیکس کمیټې رپورټونه هم وړاندې کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلی دی چې د غړې تګلارې د استخباراتي معلوماتو تبادله او خپلمنځي مرستو سره ترهګري ختمېدل ممکن دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې یو سیمینار ته جانان موسازی ویل چې د افغانستان ځمکه به د هیڅ چا پر ضد نه استعمالیږي او د ترهګري ختمولو لپاره ضروری ده چې دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. د نوموړي وینا په چې په سیمه کې امن لپاره ضروری ده چې د ترهګرو مخه ونیول شي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څنګه کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ الیف افتیر ورس په باکو کې ویل هیواد یې د باکو تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې په یو نوي بندر کار کوي سو د افغانستان لپاره داسې زمينه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لار وکړي. اشرف شیخ زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان ځواکونو سره مرسته وکړي. نوموړي ویل چې دا او یو شمیر نور ژمنې آذربایجان تیرونه په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. تاسو مشال لري نو خبرونه اورئ. د روسي د بارنو چارو وزیر سرګي لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگټن په جګړې ځپلي شام کې د روسي فوزیانو د روسي فوزي حلو ځلو په اړه اندېښنې لري. د روسي د بارونو چارو وزارت ویل چې دواړه وزیران تیر ورځ په ټلیفون د شام د شخړو په اړه خبرې وکړې او همدا راځي د روس امریکا پر دوه اړخیز اړیکو هم وغږیدل. د روسي د بارونو چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو ترهګرو ډلو پر ضد په ګډو هڅو ټینګار وکړ چې په شام کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته ګواښ جوړ شوی دی. د نهې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي وو چې د روسیې درې فوزي ترانسپورټي الوتکې په شام کې په وروستیو ورځو کې کېناستلې دي. د شام چارواکو د دې خبرې تردید کړې چې روسي ځواکونه په جنگي عملیاتو کې برخه اخلي، خو ماسکو د مشک ویلي چې د روس ځینې فوزي سلاحکاران په دغه هیواد کې موجود دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې له جرمني نه د ریل هغه ټول سفرونه تر غیر اعلانیه مودې پورې ځنډولي چې له دغه هیواده په سوونو پناه غوښتونکي ډنمارک ته ځي او هڅه کوي چې په سویډن کې پناه واخلي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمیر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په سلګونو کډوال چې اکثریت یې د شامبو له چارواکو سره د نومونو د لیکلو پر وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوالو بیا پر لویه لاره د سویډن په لور روان شول چې د ډنمارک پرته پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویره لري که چرته د دوی نومونه په ډنمارک کې ولیکل شي بیا به نشي کولی چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو ډیر کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. او وروسته خبر، امریکایي فوجیان وایي د عراق په لویدیز کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د لوبو په یو سټیډیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. ګډو ځواکونو تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د وسلوالو یو زیرمه یې ویشتلی چې له دې ځای څخه وسلوالې ډلې د فرات سیند په دره او د انبار صوبه کې خپلو وسلوالو ته وسلې ورکولې. دا اوتر د محل د مشال رادیو خبرونه. اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهین د کرنسی بی او د موسم حال اورو.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلور روپۍ پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل نهه پنځوس روپۍ پنځه پیسې او په یو سل نهه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ پنځه اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ دیرش پیسې او په اتویش روپۍ پنځه پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ پنځوس پیسې او په ویش روپۍ پنځه اویا پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات اته دېرش او کم نه کم دریش، بنو کې شپږ دېرش او دوه ویش، او کوټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون مازیګر د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل مسوده جمع کړې. د قبایلو سیاسي استازي وایي درې بیلابیل لارې لري تر څو خپل هدف ته ورسیږي.
فاتا دے پاتا کرشی آپشن نمبر سیکنڈ فاتا الیکٹڈ ایگزیکٹو کونسل دے پریم آپشن دے صوبے دے پارا بیا تحریک چلاول.
خود خیبر جنسای د مشرانو او ټولنه بیا وایي تر آئینی او انتظامی اصلاحاتو د مخه په فاټا کې د امن نو د کډوالو یې بیرته په خپلو سیمو کې د پر ځای کولو چارو ته باید پاملرنه وشي.
دې ضروري او فوري مسایل چې کوم دي، قبایل وږي دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در به در دي.
او د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور کاروباریان د حکومت لخوا پر دوی لګول شوی ود هولډینګ ټکس پریشانه کړی دي.
دا امن و امان صورتحال ډیر زیات خراب دی او بیا چې په بینک کې پیسې کیږي نو هغه نه بیا درې زره روپۍ په لکو پسې کټ کیږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ولنه موضوع ته. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون چهارشنبه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د یو آئینی ترمیمي بل مسوده جمع کړي. په مسوده کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 250 مادې په لمنځه وړلو سره د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د دې ترمیمی بل په حق لا د خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی الهاج شاجی ګل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ټول منتخب غړی دی بل د لارې دا غوښتنه کوي چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړی شي او دا هله ممکن دی چې د آئین آرټیکل 240 ختم کړی شي. د نوموړي وینا وه چې د شروع په ورځ د باجوړ ایجنسی او کورم ایجنسی نه منتخب غړو شهاب الدین او ساجد حسین توری په ګډون دوی دا بل د قامی اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړو او د راتلونکي میاشتې په 26 نیټه به اسمبلی اجلاس کیږي او د دوی به دا کوشش وي چې دا بل پکې د بحث لپاره وړاندې کړي.
نو مونږ د کی پی کیس راځم کېدای شو د آرټیکل 247 ختمې دونه بغیر نو مونږ فاټا الیکټډ اگزیکټو کونسل جوړې دی او چې تر کومه پورې آرټیکل 247 نوی ختم شو نو تر هغه پورې صوبه هم نشي جوړې دی. مونږ اول هغه دا دی چې فاټا د پاټا کړی شي لکه څنګه ملکن ډیویژن دی خو مونږ خلک کې سره درې آپشن ساتلې دي. آپشن نمبر سیکنډ فاټا الیکټډ اگزیکټو کونسل دی. دریم آپشن دی صوبې د پاره بیا تحریک چلول اخیری مونږ امید دی چې په دوه تایی اکثریت کې پاسکو کسه مسله وه یا حکومت پکې ډیلیتو کولو نو مونږ دا امید دی چې کم از کم حکومت خو به راته فاټا الیکټډ اگزیکټو کونسل راکړي.
د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه چې کله مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې د بل منظورولو لپاره یې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په شمول نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره خبرې اترې کړې دي نو په جواب کې نوموړی وایي
مونږ خپل هم لوبي کړې ده یو قسم د اپوزیشن طرف نه او حکومت په ایمنیز د غوي طرف نه مونږ ته بار بار ویل شي چې تاسو دا بل راوړی مونږ در سره یو چې کله مونږ هغه نه خبره په حق کړله نو مونږ هم مطلب په دې باندې سټینډ واخستو. تیرې هفتې چې څومره د قبایلو سیاسي اتحاد دی هغه ټولو سره پرون مونږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو صحیح شولو مونږ به خپل مشرانو سره په لنډ ورځو کې میټینګونه کوو چې هغه دې تاسو ملګرتیا وکړي.
د یادونې دا چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړي وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوي چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي یا دې ورله د ځان له صوبې درجه ورکړي او یا دې فاټا وفاقي جمهوري سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
و مورید لوریدونکو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استاذو پرون د قامی اسمبلی په سیکرټریټ کې په فاټا کې د آئینی اصلاحات وړلو په مخه د یو بل مسوده جمع کړې ده. د هیواد د اتو سیاسي ګوندونو ائتلاف چې فاټا سیاسي اتحاد نومیږي دغه کار ملاتړ کړی دی خو مشر یې د پیپلز ګوند اخونزاده چټان وایي تر هغې چې د هیواد ولسمشر ونه غواړي پر دغه بل بحث او یا هم په دغه اړه قانون سازي کېدل ناشونی دي. له نوموړي سره زما همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده.
دا سمبولیکلی زمنګ د پاره نه کوډیر خړې پرون زمنګ د پارلمنټیرین مشترکه میټینګ شوې وو مونږ د دیو د دې اقدام خیر مقدم کړي دي مونږ د دیو پوره د مرستې ملاتړ یقین دهانی ورکړل دا خود پښتو غ یو متل دی وای چې زمرم د غوچی او دا به وای چې غوچی زمنګ اصل مسله دا چې د 247 تحت قومي شملي د قبایلو د پاره قانون سازي نشي کولای. دا قانون سازي به زمنګ د پاره نه ال په قومي شملي کې کېدی شي کله چې د صدر د طرفه د یو ارډیننس زیر یابانی ټو پارټیشن کې تبدیلی وشي او قومي شملي ته او سنټ ته دا اجازه ورکړي شي چې دا قبایلو د فارن قانون سازي کولی شي.
دا قانون چې جمع سوی دی دا هیڅ معنا نه لري دا پر مخ نه ستللای ترڅو چې صدر یو ولسمشر نه وغواړي.
بالکل نشي تللی د دې نه مخکې زمونږ قبایلي ممبر نه مخکې نتیشه شاه چې کومه دا پاکستان کې پرنسپارتي هغه الډي جمع کړي دي خدا په فلور باندې نشي راتلی ځکه نشي راتلی دا نه مخکې 5 کاله کوم دور شو پاتې کې مخکله باندې جمع کړي دي په شمل کې نو دا موږ په شملانو کې سمبولیکل جمع کوو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته سمبولیکل ځو دا نه مخکې محترم بنظیر بوټو کیس جمع کړي وو خو نه سپریم کورټ ته دا اجازه شته چې هغه د قبایلو د پاره نه ایشونه وچلوي او پاتې فیصله وکړي او نه قومي او سنټ ته دا اجازه چې هغه زمونږ
نه خدا ولسمشر ته چا دا حق ورکړی دی یعنی هغه به اخر بیا څوک رانیسي چې هغه ووایي چې اوس قومي اسمبلی د دوی پاړه باندې یعنی قانون سازي کولای شي بیا به ولسمشر څنګه څوک به ورته وایي
هغه ته سیاسي حکومتونه دي په تېر حکومت کې چې کوم موږ ته سیاسي ازادي نه وه هغه موږ ته د صدر د مادنیوس په ذریعه راکړې شوله موږ ته د بالغ رایدین په بنیاد باندې د ووټ حق نه وو هغه موږ ته د صدر د اردنینس په ذریعه باندې راکړې شو دغه شانت چې کوم دی موږ ته د اپیل د وکیل او د دلیل حق نو یو پاتا ټریبینل موږ ته جوړ شو زموږ په بلاته حفظات کې خو به هر حال یو حقوق موږ ته جوړ شو د اردننس په ذریعه باندې جوړ شو نو تر کوم وخت پورې چې صدر د اردننس جاری نکي چې قومي شملي ته او سنټ ته دا حق شته چې هغه د قبایلو لپاره قانون سازي وکړي موږ بلونه خو به باقاعده چې مکو خو په هغې باندې نه رایه شماري کېدی شي نه په هغې باندې په شملي کې بحث کېدی شي.
د باجوړ ایجنسی نه د پیپلز ګوند له یو مشر خونزاده چټان سره مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اورید.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر یونین په نوم د خیبر قبایلی سیمه مشرانو یوې ټولنې د پاکستان په کامی سملای کې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په مخه د وړاندې کړل شوي آئینی ترمیمی بل د مسودې مخالفت کړی. د یادې ټولنې مشرانو پرون په پیښور پلس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل هغوی په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون د خاتمې په حق کې دي، خو دا خبره ورته د منلو وړ نه ده چې ګنې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي. تفصیل پیښور غلام غوث را کوي.
د یادې ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې دي قبایلي ولس پزې کړی شي او هغلته کې دي امن قائم کړی شي او بیا وروسته دي د هغوی سره په مشاورت د قبایلو د راتلونکي فیصله وکړي شي.
نو موږ دا ویو چې قبایلو لا د اول په هغه نظر وکتل شي چې د دې ضروري او فوري مسایل چې کم دی کم دي، قبایل وګي دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در به در دي. موږ دا ویو چې دا کم یو فیصله کیږي، کم یو کارم کیږي، پکار دی چې قبایلو سره مشورت وشي، قبایلو رائے په واغزري شي چې قبایل څه وړي.
د خیبر یونین د مشر بازارګل اپریدی نه می پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر او د پاکستان د آئین د 247 ماده په حق کې؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
247 چړن نه دی پکار، البته په دې کې چې ځنې د فیداسي لکه 7 شک نمبر 7 چې هغه قبایل د های کورټ او سپریم کورټ نه منې کوي، کدا چې شینو کې پکې چینجز وشي، تبدیلی راشي، نو موږ دغه په حمایت کې یو. خو موږ خپل واک اختیار پنجاب لا یا سند لا یا بلوچستان لا په ورکولو حق نه یو.
او د خیبر یونین په نوم د ټولنې یو بل غړی ګلنزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو اکثریت د پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو په حق کې نه دی.
چې موږ د صوبې سره په یو صورت حال باندې نظم کیږو، نظم کېدل وسره غوړو. ګلګیت بلتستان د ابودې په لحاظ د موږ د ټولو قبایلو نه، د رګبې په لحاظ د موږ د قبایلو نه وړو کاره، انداسې بلوچستان چې وکړي هغه ځون له صوبارو خو د موږ د قبایلو نه د ابودې په لحاظ سره وړو کېرو. نو چې هغه دوی صوبې جوړېدای شي، آیا د موږ قبایلو له سره ځون له صوبا نه شي ورکولی؟
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو پارلماني غړي په یو داسې ترمیمي بل متفق شوي دي چې په کې شپږ نیم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره شوې ده او باجوړ، مومن، خیبر، کورما او اورغزی قبایلي سیمو ته د ملکن ډیویژن پرنګ د صوبې د واک لاندې حیثیت ورکول او شمالي او جنوبي وزیرستان ته د وفاق لاندې د نیم قبایلي سیمو یا اف آر حیثیت ورکول خبره شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر جنسا کې حکومتي چارواکي وایي د حکومت پلوه امن کمیټې د 9 رضاکارانو مړي موندلي دي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دغه جنسای په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي ول. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تیر یکشنبې پر ورځ د امن کمیټې 14 کسان تختولي ول چې 15 یې د دوشنبې پر ورځ او 9 نور یې د چهارشنبې یعنی پرون وجلی دي. په دغه اړه تفصیل په خبره د زبی شفق پر رپورټ کې
چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړو شپږ نور مړي موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي ول. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام 14 غړي تختولي ول چې پکې د 15 مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې 9 کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې پیښې نږدې څارلې په دې اړه وایي
دا تیرانه اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېل ول او دای د سندپل په علاقې کې کبندې په دوران کې هغه نیولي شپاره کسان کنه پاره کسانو کې 2 لک عمر وای نو غي پریخي د 14 گرفتار کړي دي. په دې کې دا 5 کسان په مغه شپه باندې وژل او دا کسان یې بیګا وژل. دا بیا د کمرخیلو علاقې له سوخ غړې وته په هغه کې بیا غورځولي.
په عین حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې وسله والو د حکومت پلوه امن کمیټې غړي په ډزو وژلي دي. خیبر ایجنسی افغان پولیس سیرمه پرته قبلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسله والو ډلو جنګیالي میشتې چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ پکې ځایي خلکو دغه وسله والو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته یې په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسی کې د ځایي حکومت پلوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسله والو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې داسې عمله ترهګرو پاکه اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسی کې دغه حکومت پلوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسله والې ډلې منلی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریډیو دا اوریدونکو پرون د پاکستان د نورو برخو په څیر د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم سوداګرو د هغوی د مرکزی تنظیم پر غږ دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي وساتل. دغو کاروباریانو له حکومت وغوښتل چې پر هغوی لګول شوی ود هولډینګ ټیکس دې ختم کړي کنه نو په خبره چې پر ضد به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا ناره دا خیبر پختونخوا دا مرکزی د سوداګرو د تنظیم د غړو دی. دوی د ټول پاکستان د مرکزی سوداګرو د تنظیم په غږ د ملک نورو برخو په شان پیښور کې هم مکمل شټر ډاون هړتال کړی دی. دغه سوداګر وایي چې مرکزی حکومت په بانکونو کې په پیسو ایښودو او بیا راوستو باندې د ود هولډینګ ټیکس په نوم باندې کم نوی ټیکس لاګو کړی دی، هغه دې واپس واخلي. دا خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم سینیئر وایس پرزیډنټ ملک میرلی مشال لیډو ته وایي
دا ټیکس دنیا کې چرتم نشته، دې لپاره تاجران دیتا بتا ټیکس وای د سرکاري بتا ټیکس نو موږ دا غواړو چې حکومت واپس والی. د پهلا شل رزو کې حکومت 40 کروڑ او 90 لاکھ روپے د خلکو جیبونو نه والی دي. حکومت ټارګټ چې موږ اورېدل دي دا 42 خرب روپی دے، او چه 42 خرب روپو دا خلق جیبونه نه لاړل او خلق بے روزگار شو نو حکومت روزگار بر کول بغواڑی ک دے پاکستان کی بدمنی غواڑی.
دا پیښور ضلع دا سوداګرو دا تنظیم صدر جانگیر غفران دا دغه ٹیکس پاخ لوای چې اوس 0.3% په حساب سره 1,03,000 روپے حکومت تزی اور اتلن کی دا ستمبر میاش نبا دا 0.3% دغه ٹیکس 0.6% شی چې 1,06,000 روپے شی. نو دوی په وینا دومره دوی ګټه نه کوي چې څومره دوی حکومت ته ٹیکس ورکوي.
ظالمانه ود هولډینګ ټیکس په موږ باندې لګېدلی دی. په دنیا کې یو دی کې هم دا یو قانون نشته چې تاسو په بینک کې د شپې 1,00,000 روپۍ کې یو سهار چې تېر وباسي نو بیا به هغه 97,000 یو خو دلته د امن او امان صورت حال ډېر زیات خراب دی. خلک ځان سره په دوکانونو کې پیسې نشي ښودې او بیا چې په بینک کې پیسې کېږي نو په هغې نه بیا 3,000 روپۍ لکو پسې کټ کېږي او ستمبر نه پس به بیا 1.6% شي نو دا بیا 6,000 روپۍ کټ کېږي.
د پامل ده چې مرکزی حکومت دریز لري چې د ښه معیشت لپاره او د ملک هر یو وګړی ټیکس ورکوونکي جوړولو لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی. ولې دغه سوداګر وایي کچر حکومت تر 8 اکتوبر پورې د دوی دا غوښتنه ونه منله نو دوی به په 8 اکتوبر په ټول ملک کې د FPR دفتر مخو ته احتجاجي ناسته پیل کړي او تر څو چې حکومت دغه ټیکس واپس نه وي اخیستی د دوی ناسته به دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو پرون د چهارشنبه په ورځ په پیښور پریس کلب کې په حکومتي ادارو همدارا سیاسي ګوندونو کې د صنفي برابرۍ پر موضوع یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د هیواد قانون سازي ادارې باید په حکومتي ادارو کې د صنفي بې انډولۍ ستونزې ته پام او د لمنځه وړلو لپاره قانون جوړ کړي. په غونډه کې په عامو انتخاباتو کې د ښځو رایو ته د کم ارزښت ورکول کېدو پر مسله هم خبرې وشوې. تفصیل د غلام غوث ناورو.
په سیمینار کې د پښتونخوا د مدني ټولنو او د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په دې خبره زور راوړو چې په حکومت سازۍ او حکومتي ادارو کې د ښځو او سړو ته په یو نظر وکتل شي. دې لړکی د پښتونخوا سیول سوسایټیز نتورک یو مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې د سیمپی برابرۍ په لاره کې د یو شمیر رکاوټونو لری کولو ضرورت دی.
رکاوټونه ډېر زیات دي. یو خدای چې قانون سازی چې کوم دن وغه نشته. دویم خبره دار چې جنډر مین سټریمینګ په کار دی، که هغه په سوسایټی کې وي، که هغه په سیاسي ګوندونو کې وي، که هغه مدني ټولنو کې وي، او که داسې هغه په اسمبلو کې وي. څنګه چې نن زمونږ چې کومې خویندې راغلې وي د صوبای اسمبلی ممبران وې، هغوی وي چې هغوی په اسمبلو ته خو رسېدلې دي، خو هغوی ته بیا هغلته کې هم یو مفید ممبر صوبای اسمبلی په تور باندې هغوی دلته نه کتلې کېږي. نو دا تازه چې دی نه دا صرف سوسایټی کې موجود دی بلکې اسمبلو کې دن هم موجود دی. نو زمونږ خواهش دا دی چې په دې باندې جنډر ریفارمز چې کوم دي نو هغه الیکټرال پروسس کې هم پکار دي او زمونږ په مشره کې هم پکار دي.
په دې سیمینار کې ګډونوالو په دې خبره هم بحث وکړو چې په ټولنه کې د یو شمیر مذهبي او کلتوري رکاوټونو له وجې یو خواته د ټول ټاکنو پر مهال د ښځو د ووټ اچولو مخه نیول کیږي، نو بلې خواته په حکومتي ادارو او په اسمبلو کې هم ښځو ته د سنفي برابرۍ په سترګه نه کتل کیږي. د صوبایي اسمبلۍ غړي معراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلۍ ښځینه غړو ته د پرمختیایي کارونو لپاره د نارینه غړونه کمی مالی فنګي ورکول کیږي.
بس یو کروڑ نه سلې دي، بس یو کروڑ راکه، یو یو کروڑ کوم چې د اختیار د پارتي حکومت ته و ملاو شي دي، د لس کروڑ ملاو شي دي، هغه خو حساب کتاب نشته دي. او اپوزیشن والے سلورو پور ملاو شي هغه ته خپل له سیوا ورکي ومنګ اپوزیشن کې کوم خزي او ماینورټیز کوم دي نه هغه یو کروڑ.
په دې سیمینار کې د سنفي برابرۍ لپاره د قانون سازۍ کولو غوښتنه وشوه، او په دې غونډه کې د پښتونخوا د اسمبلۍ د هغه قرارداد ستاینه وشوه کوم کې چې ویل شوی دي چې په کار د الیکشن کمیشن او مرکزی حکومت داسې قانون سازي وکړي چې په کومو سیمو کې د الیکشن پر مهال ښځې ووټونه نه اچوي نو هغلته کې دي ټول ټاکنې بیا د سره ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
په مومند جنسای کې د تعلیم محکمې چارواکو د هغو اته اتیا سرکاري سکولونو لیست تیار کړی دی چې پکې د ماشومانو د شپې نشمیر د کمیلې وجې د دغو سکولونو د تړلو یا هم د استادانو د سیمې هغو سکولونو ته چې د ماشومانو شمیر پکې زیات دی د انتقالولو وړاندیزونه شوي دي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې شته ستونزې ورحل کړي. مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
دغه سفارش د فاټا سیکرټریټ په هغه اعلامیه چې څو میاشتې وړاندې د ریشنلایزیشن یا تناسب پالیسي په اړه جاری کړی دی چې پکې ویلي شوي چې هغه سکولونه چې ماشومان پکې کم دي بند شي او یا ورنه استادان باید د زیاتو ماشومانو سکولونو ته ولېږل شي. په دغه پالیسۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو چې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات او استادان یې کم دي خوشاله دي. مصطفی مومند د پنډیالۍ اوسیدونکي دي او وای
موږ په خپل هلته سبق ویلی دی د ماشومانو تعداد دومره ډېر دی چې هغوی ته چیرونه دغه سکیټاټونه موسنی که نه، او استادان چې پکې دي ډېر کم دي، داسې کلاسونه پکې راشي چې هغه پکې مس لاړ شي هم پکې نه چلېږي. که چېرته حکومت دا پالیسي شروع کړله ډېر سکولونه داسې شته دی چې په هغې کې ماشومانو نه استادان ډېر دي.
احمد یار خان د انبار اوسیدونکي دی وایي چې یوې خواته د هغوی سکولونو کې استادان کم دي او بلخوا ډیوټي هم نه کوي.
د ماشومانو حالات دا دی چې غریبانانو دوه دوه کاله درې درې کاله دغه کړی دی، تپوس ته وکړي نو والله که دغه کلمې دغه مله سم ورځي غریبانانو، ځکه چې استادان ډیوټي نه کوي. پتو ته شته نه ماشومان کې زیات دي، استادانو ته نشته دی. هغوی داسې یو طریقه کار جوړ کړی دی چې لکه چاپته کې یو یو ډیوټي کوي، چاپته کې بله کوي، هغه ته چې خوایو ته هم پکې څه ضرورت پېښ نو هغه یو هم پسې بیا
لدی ورستو می د صافو د سیمه ملک ګل شاه صافي سره خبرې وکړې نو هغه وویل
بشتر سکولونه د سیمه کې پاره کې د استادانو په چا کې کمې دي، چا کې کتي ماشومان نشته لري، په چا کې کلاس فور کتي نشته لري. نو موږ دا مطالبه لرو چې دیو دي سسي طریقې کار باندې کار وکړي چې هغه سمنګه د ماشومانو تعلیم برابر شي او د دیو هغه طریقې کار هم وچلېږي.
او تعلیمي محکمه وای چې هغه کوشش کړو چې دغه سکولونو د زده کوونکو ماشومان شمیر کې اضافه وکړي خو څوک ماشومان نه داخلوي، نو ځکه وخت راغلی چې دغه سکولونه بند کړی شي. له دې وروسته مې د محمد دجنسۍ دننه د سکولونو ترمنځ د جوړ د امتحاني بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
ځینې سکولونو کې داسې سکولونه شته چې هغه کې ماشومان نشته دي او هغه قسم له په خزانه باندې هغه بوج دي. په کار دي چې خپل ډیسټنس یا د ټرای وایز باندې یو سکول استبلش کیږي بلکې ایجوکیشن سره مشوره کیږي نو زده به یو فائدہ ای
په دې سکولونه کې شپږ د جنکو او اته سلويغ د هلکانو پرایمری سکولونه دوه د جنکو او سلور د هلکانو میډل سکولونه او اته هغه سکولونه چې پکې ځان له یو استاد دی د بندولو سفارش شوه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2113 15,360 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدئ شئ
اردن کو دا مشال ریڈیو دا دولسنی میں بجیشو دا گرمی دا گلیاز نا لن خبرو ناورو
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي بل جمع کړي غوښتنه کړي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي د خیبر انسینه منتخب شوی د پارلمان غړي شاه جګول پردي پرون مشال راډیو ته ویل چې د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلي سیمو په آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي پرون د خیبر جنسي چارواکو ویلي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نهه رضاکارانو مړیې موندلې دي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې جنسي په لرې پرتې سیمه کې راکې تختولي ول نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی د اپیکس کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د ترهګرو پر ضد د شوو عملیاتو جاج اخیستل کیږي په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسزی ویلي چې د ګډې تګلارې د استخباراتي معلوماتو تبادلې او خپل منځي مرستو سره ترهګري ختمېدل ممکن دي نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې یو سیمینار ته د وینا پر مهال وکړه آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي دا خبره د آذربایجان د بارنو چارو په وزارت کې د نړیوالې څانګې پراختیا په وزارت کې د نړیوالې پراختیا څانګې مشر اشرف شیخ تیر ورځ په باکو کې وکړه د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې دا خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگټن په جګړې ځپلي شام کې د روسیې پوځي هلو ځلو په اړه اندېښنې لري د امریکا فوج وای د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د لوبو په یو سټیډیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عملیاتو یو مرکز باندې هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی او د ډنمارک د اور گاډي ادارې د جرمني او ډنمارک ترمن د اور گاډو تک را تک تر غیر اعلانیه مودې پورې ځنډولې دي چې دغه هیواد په سوونو پناه غوښتون کې ډنمارک ته ځي او هڅه کوي چې په سویډن کې پناه واخلي
لن خبرونه مول ګلیاز او ورید له اوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناولو
دا نو رسپانې خپل اداریا د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا ترمیمي بل په حق لیکل دا او رسپانه لیکي چې فاټا د پاکستان ایو مهمه برخه ده او قبایلی سیمې د ایو اوګدې مودې راهسي د بنیادي آئینی عدالتي او انتظامی سہولتونو څخه محرومه ده او رسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو نه منتخب غړي وایي چې یا خود فاټا او اف ار د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړي شي او یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ور کړي شي او د ترڅنګ په اف سی ار کې د هم بدلون وکړي شي او رسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2013 هم عملی شوی دی خو بدقسمتۍ نه په دې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی شوی چې له وجې قبایلی سیمې اوس هم د سهولیاتو نه محرومه پاتې دي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اولس ډېرې قربانیانې ورکړې دي او دا خلک څو کلو پورې د خپلو کورونو څخه بهر پاتې شوي دي نو په کار ده چې د فاټا اولس ته د ملک د نورو برخو د وګړو په شان حقونه ورکړي شي وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ترهګرۍ د مخنیوي د تګلارې په اړه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې د ترهګرۍ خلاف د ګډو هڅو د توندولو ضرورت دی ځکه چې داعش په خپل پروپاګاندا او خپل نظریات سیمه کې خوروي ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګرۍ د لعنت ښکار دي او د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اغیز لري او هر کله چې د دې دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وي نو بلکې هم سکون نشي راتللی. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د داعش په صورت کې د یوې نوې خطرې راولاړېدو د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د دغه خطرې پر ضد خپلو کې سره لاسونه یو کړي او یو بل سره خپل منځي مرستې سیوا کړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سیاسي مشرولۍ په شمول په نیپرا کې د اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بجلی منافع کې اضافه او د 146 اربو روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت څخه د دین وړاندې هم نه صرف د بجلی په منافع کې د اضافه غوښتنه کړې ده بلکې خپل بقایا جات یې ترې هم غوښتي دي او وفاقي حکومت ورسره وعده هم کړې دي. خو د دې باوجود هغوی د خپلو وعدو نه په شا شي چې له وجې د صوبې په اولس کې احساس محرومي پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د افغان طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او جګړو او د ځینو ملګرو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د ورتلو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنس بیا د پاکستان په جیلونو کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې کړې دي چې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د ټایمز مجلې لیکنه وایي د افغان طالبانو د نوي مشر د هغو داوو برعکس چې ویل یې د طالبانو د یو موټي ساتلو هڅې کوي. د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر پیدا شوي اختلافات په خونړیو جګړو بدل شوي دي. د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور پلویانو په جنوبی افغانستان کې له غوی څخه د جلا شوی یوې ډلې لسګونه جګړمار وژلې دي. لیکنه کاږي د طالبانو خپلمنځي جګړې ښایي دغه اسلامي څخدریزي ډلې د لا پاشل کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د تلو خبرونه خپاره شوي دي. پاکستان چې پر افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو لپاره فشار راوړی دی خبرداري ورکوي چې دغه مذاکراتو د لا نور ځنډ په صورت کې ښایي او د پام وړ شمېر نور طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. مجلې د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اغستل شوی ویلي چې د افغانستان د سولې یوازینی لار له طالبانو سره د خبرو هغه ده. د پاکستاني امنیتي چارواکي زیاته کړې ولسمشر اشرف غني کولای شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې پر پاکستان د نه همکارۍ لپاره نیوکې وکړي خو د په خبره چې دغه د مسلې حل نه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وایي پاکستان دا مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې ځای موندلې چې مجرمانو ته پکې د 500 سزا ورکول کیږي. د لیکنې تر مخه د هغه ورسته ده چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر یوه ښوونځي برید وکړل او پکې یې یو نیم سل کسان چې زیاتره یې ماشومان ول ووژل. خواجان سوایی پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت وسلوال ونیسي او اعدام یې کړي د هغه هیواد په جیلونو کې عادي مجرمان په دار ځړول کیږي. په لیکنه کې د بشري حقونو د فعالانو په حواله ویل شوي چې له تیر دسمبر میاشت راهیسې له هغو 226 قیدیانو څخه چې 500 ورته ورکړل شوي یوازې 10 یې د تروریستي پیښو په تړاو نیول شوي ول. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې قیدیانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده چې هدف یې د هغه هیواد د ترهګرۍ پیښو ځپلي ولستا یو څه قناعت ورکول دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دغه هیواده ونه باسي. مکترن بیری چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غني او د ناټو له چارواکو سره یې کتلي و. دی اوس واشنگټن ته ستون شوی دی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی. د نوموړي د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مارک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټنځای بدل شي. مارک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگټن ته ستون شوی دی وایي زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووزي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پرېکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو د القاعده پاتې شونو داعش او نورو تروریستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. مارک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنگتن کې اکثر خلک فکر کوي تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترین بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مک ترین بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل که له افغانستانه امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي د عراق تجربه به تکرار شي. له عراقه په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وویستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
د احمد شیبر رپورټ موردو. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازي وایي چې په دغه ولایت کې جګړه مارې ډلې یعنی داعش او طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلیږي. دوی زیاتوي له داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره پاکستان او له وسلوالو طالبانو سره ایران یو د بل پر ضد مالي او پوځي مرستې کوي. که څه هم لوړپوړي افغان چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د ننګرهار د والي ویان بیا د ولسي جرګې د غړیو دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره ایران او له داعش سره پاکستان مالی او پوځي مرستې کوي.
ننګرهار په ولایت کې چې د دولت مخالفینو چې د طالبانو او داعش په نامه باندې دوی دلته یادېږي او دوی په خپل منځ کې سره هم جګړې روانې دي، دغه ډلې دواړه د دوه ګاونډي ملکونو لخوا نه چې داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې ډګر ګرځي. دا یوه نوې جګړه ده چې په افغانستان کې او بیا د ختیځو ولایتونو نه شروع کېږي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه مینه، سپینغار، خوږیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټیکوټ، مومندرې او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړه کې لسګونه ملکیان وژل شوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت بل استازي سید اکرام وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانانو له بېوزلۍ او بیکارۍ ګټه اخلي او د خپلو ګټو لپاره د یو بل پر وړاندې جنګوي.
افغانستان د خلکو د دغه بیروزګاری او فقر نه هیوادونه استفاده کوي تر څو چې زموږ ولسونه د هر طرف نه له منځه لاړ شي. خو حتما د دې دښمنانو پسې چې هیوادونه ونه اوسي دوی نشي کولی چې په خپل امکانات دلته دغه جګړه مخکې ویسي.
وکیلان خبرداری ورکوي که دولت د دواړو ډلو پر وړاندې چټک اقدام ونه کړي نو د دوی ترمنځ د جګړې لمن به د ننګرهار ولایت نورو سیمو ته هم خوره شي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د اړوندو امنیتي چارواکو نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی نه دا موضوع ردوي او نه یې هم تاییدوي. ښاغلي عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل په دومره لویه کچه جګړه له بهرني تمیل څخه امکان نه لري.
د دې د سپورټ په اړه مشخصا مونږ څه نشو ویلی، ولې دا هم نشي ردېدلی چې دوی دې پرته د کوم هیواد یا پرته د کوم لوري د سپورټ نه دلته په دومره امکانات وجنګېږي.
هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه اوس کمزورې شوې ده او حکومت به په راتلونکي کې د دواړو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر پاکستان تورن کړی و چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ وړي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه د هیواد نورو سیمو ته پراخه شي باید په ننګرهار کې مخه ونیول شي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پناغښتونکو په چارو کې د اروپایي اتحادیې عالي کمشنر پرون د پناغښتونکو د روان بحران د مخنیوي لپاره د دې اتحادیې بیړنی پلان وړاندې کړ. د دې پلان له مخې به د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه 1,60,000 پناغښتونکو ته ځای ورکړي چې اوسمهال د بېسرنوشتۍ په حالت کې په هنګري، یونان او ایټالیا کې پراته دي. د پلان له مخې د اروپایي اتحادیې هر هیواد اړ دی چې یو شمېر پناغښتونکو ته ځای ورکړي. ملالای بشیر رپورټ لري.
د اروپای اتحادیه لخوا د پناغښتونکو په برخه کې عالی کمشنر جین کلاود جنکر په خپل لومړی عمومي وینا کې د اروپا پارلمان ته د پناغښتونکو په اړه وړاندیز وکړ. د وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناغښتونکو په اروپای اتحادیه هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. دغه پناغښتونکو اوس مهال په یونان، هنګري او ایتالیا کې شپې او ورځې تیروي. پر هغه پلان سربیره چې په می میاشت کې په ایتالیا او یونان کې د 40,000 پناغښتونکو د ځای پر ځای کولو وړاندیز شوی و، نن موږ دوهم بیړنی پلان وړاندې کوو چې 1,60,000 کسان له ایتالیا، یونان او هنګري څخه نورو اروپایي هیوادونو ته انتقال کړو. دا باید په الزامي توګه وسی. جنکر د اروپایي اتحادیې له هیوادونو وغوښتل چې راتلونکې اونۍ د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې پلان ملاتړ وکړي. زه د اروپایي اتحادیې له غړو غواړم چې د دې اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په 14 سپتمبر کېږي یو ځایي د 1,60,000 پناغښتونکو د ځای پر ځای کولو پلان تایید کړي. موږ د 40,000 خبره نه کوو، موږ د 1,60,000 خبره نه کوو. دا 1,60,000 کسان دي. دا هغه شمیر کسان دي چې اروپایان یې باید خپلې غېږې ته قبول کړي. جنکر وویل د الزامي مقرراتو د پروګرام له مخې چې د پناغښتونکو په اړه د یو ډیری پناغښتونکو له سوریې څخه دي، باید هر هیواد له هغو څخه یو شمیر قبول کړي. جرمني چې د ګڼ شمیر پناغښتونکو د خوښې هیواد دی، د دې پلان ملاتړ کوي، خو هنګري چې د دې پناغښتونکو تر ټولو غوره ترانزیت لاره ده، له دې پلان سره مخالفت کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان شوړ به شک چوپ
دي ډیر سخت روان دي یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د تاجکستان حکومت هغه جنرال پر ضد عملیات پیل کړي چې 4 ورځې وړاندې پر پولیس سټیشن او د دفاع وزارت په ودانۍ حمله کړې وه. جنرال عبدالحلیم نظرزاده د هغه هیواد یو ډیر شتمن جنرال دی چې تر برید وروسته حکومت له دندې ګوښه کړی دی. په نوموړي دغه دارۍ او ترهګرۍ تورونه لګول شوي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
پر یو 5 کلن جنرال عبدالحلیم نظرزاده باندې پولیس تور لګوي چې نوموړي له یوې ډلې سره په ګډه پر پولیس سټیشن حمله وکړه. د پولیس پوینا حمله د تاجکستان په مشرق کې په وحدت ښار کې د سپتمبر په 4:00 سهار وختي وشوه. د دوی پوینا هم په دغه ورځ جنرال عبدالحلیم له دوشنبې ایرپورټ سره نږدې د دفاع وزارت په ودانۍ کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. چارواکي وایي جنرال عبدالحلیم او وسلوال ملګري یې وروسته له وحدت ښار سره نږدې د رومت ګورچ سیمې ته وتښتېدل چې هلته اوس پر ضد امنیتي ځواکونه په لوی پیمانه کاروایی کوي. د جنرال عبدالحلیم تیر کال د دفاع د مرستیال وزیر په توګه ترکی وسوه او د کاروبار له وجې خپل دنده ترسره کوله نه. د یو شمیر بیکرانی، چایخانی، دوکانونه، د اسانو استبلونه او باغونه لري او په دې کاروبار بوختي. خو د دې برید وروسته حکومت دی له دې عهدې لري کړی او باندې د غداري، ترګري، سبوتاش او د انتها پسند ډلې جوړولو تورونه ولګول. خو دغه حمله د تاجکستان نازک سیاسي صورتحال له خطر سره مخامخ کړی او داسې بیره ده چې د کورنۍ جګړې وروسته چې کومه سیاسي روغه جوړه شوې وه، حسینه هغه ماته سي. دا برید په داسې حال کې سوی چې د ولسمشر امام علي رحمانو په مشرۍ سیکولر حکومت په اسلامي ګوند اسلامیک رنسانس پارټي باندې بندیز لګولی. دا ګوند د سیمې تر ټولو لوی اسلامي سیاسي ګوند ګڼل کیږي. خو دغه پارټي له بریدا سمدستي وروسته اعلان وکړ چې جنرال عبدالحلیم سره هیڅ تعلق نسته. دغه برید له هغه وروسته سوی چې د داخله وزارت د ځانګړي ځواکونو قومندان کرنل ګلمراد حلیموف هیواد پریښودلی او له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره ملګری سو. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د جنرال عبدالحلیم او حلیموف ترمنځ یو تعلق شته چې د ولسمشر رحمانوف پر هغو اقداماتو چې پر یوټیوب د خبرېدونکو اسلامي ویډیوګانو پر ضد کاروای شروع کړې ده تنقید کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا مشال رادیو د اوریدونکو د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد یو شمېر اوسیدونکي دغه ښار د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو له امله شکایت کوي. دوی وایي سکولونه په خپله خوښه فیسونه ټاکي او پرته له دې چې د کومې ادارې لخوا څارنه وشي هر کال په فیسونو کې اضافه کوي. د ټول پاکستان د سکولونو او تعلیمي ادارو د اتحادیې مشر بیا وایي حکومت باید د سکولونو د فیسونو پر معامله کنټرول ولري. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د ماشومانو میندې پلرونه شکایت کوي چې په شخصي سکولونو کې د یو ماشوم په سر ماهانه فیس کې په زرګونو پیسې ورکوي. دوی وایي چې د شخصي سکولونو د فیسونو د نظام سم څارنه نه کیږي چې له امله د سکولونو مالکان د خپلې خوښې سره سم فیسونه اخلي. د اسلام آباد یو اوسیدونکی فیصل جمشید وایي
زما زوی یو پرایویټ سکول کې سبق کوي. ټولې چوټیو نه پسم چې سکول ته بوتل نو شپې بل په کم راغې هغه اتیا زر روپیا تقریبا هغې د مالته سړي د ماشوم غواړي چې هغه مونږ فیس جمع کړي. د لایبرری پیسې، د ګارډ پیسې، هغې ټیوشن فی او نور داسې ډېر شیزونه پکې شوري دي چې نن هلته لایبرری شته هغه سکول کې نه پلی گراؤنډ شته. ډېر فیصد هغې انکریز وکړو د هغې لاجیک نه جوړېږي. سکول والا وایي چې دا زمونږ فیسونه دي، دا مونږ مخکې تاسو ته ویلو چې مونږ خپل په مرضۍ فیسونه اخلو.
د اسلام آباد یو بل اوسیدونکي نیر بابر هم د ماشومانو د زیاتو فیسونو نه تنګ دي. په اسلام آباد کې د نهې په ورځ د زیاتو فیسونو خلاف د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت د دغو دواړو پلرونو په ګډون نورو یو شمېر میندو پلرونو غوښتنه وکړه چې حکومت د شخصي سکولونو د سار اداره پیرا فعاله کړي. د یادې ادارې چارواکو د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ټول پاکستان د سکولونو او تعلیمي ادارو تنظیم مشر ملک ابرار حسین وایي د اسلام آباد په ګډون په ملک کې د سکولونو بېلابېلې درجې دي چې دغه په خبره له 500 نه تر 3000 پورې فیسونه اخلي. دی وایي هغه سکولونه چې زیات فیسونه اخلي په کار ده چې پیرا پکې رول ولوبوي. دی زیاتوي
د ټولو شخصي سکولونو 15% داسې دي چې ډېر زیات فیسونه یې دي، یعنې په زرګونو روپۍ فیسونه اخلي. موږ هغوی ته بالکل دا نه وایو چې داسې دي وکړي. حکومت ته د داسې سکولونو په فیسونو کنټرول پکار دی. په اسلام آباد کې د سارنې یوه اداره جوړه کړل شوې ده، نو پکار ده چې هغه دې فعال وي. د دې لپاره یو قانون پکار دی چې سکولونو لپاره یو حد مقرر کړي چې د مثال په توګه د 15 یا 10 زرو نه زیات فیسونه نشي اخیستې.
دغه میندې پلرونه وایي که د دوی خبرې ته پام ونه کړل شو نو دوی په خپل ماشومان له سکولونو نه لرې کولو ته مجبور شي. پیرا په اسلام آباد کې د 1100 نه زیاتو شخصي تعلیمي ادارو د سار حکومتي اداره ده چې د 2014 کال په مارچ کې په پارلمان کې د یو قانون تر منظورېدو وروسته جوړه شوه. خو د میندو پلرونو په خبره دغه اداره د جون 2014 کال راهیسې مستقل مشر نه لري.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځ لاړ شي
مدرسی خود داسی پکار دی چی اغیی که در مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1500 تنو پورې ماشومان د تلسیمیا یا د وینې په سرطان اخته دي. څومره د وړاندې په اکثرو خلکو خپل ناروغان د وینې په خاطر پیښور ته بوتلل، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په جلال آباد کې یو شمېر رضاکارو ځوانانو د وینې آنلاین بانک پرانستی او دغه ښار او شاوخوا سیمو خلک اوس کولی شي په اسانه د خپلو ناروغانو لپاره وینه ترلاسه کړي. له جلال آباده د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
سره له دې چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د وینې بانک له پخوا نه خپل خدمات وړاندې کوي، خو د تلسیمیا ناروغان چې د وینې په اخیستلو سره یې ژوند تړلی په یاد بانک کې به د وینې له کمښت سره مخ کېدل. خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو د ژوند خیریه ټولنې تر چتر لاندې د وینې انټرنیټي آنلاین بانک پرانستی، تر ډېره حده یې د اړو ناروغانو ستونزې کمې کړي دي. یو تن چې دوه لوریانې یې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په میاشت کې ورته یو ځل وینه تېروي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زه عبدالوارث د لغمان اوسېدونکی یم، زه راځم دغلته جلال آباد ته، دوه لورګانې مې د وینې ته اچوم، دغلته چې راسم خوشحاله یم چې څونه دنیا د خدای ورکړي.
د ژوند خیریه ټولنې یو تن رضاکار عبدالله هوډ وایي ارغه څوک چې وینې ته اړتیا ولري دوی سره له ټلیفوني اړیکو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه د وینې د ګروپ اعلان کوي. د دوی د رضاکارو له ډلې څخه چې ورسره د هر چا د وینې ګروپ جوړ وي، هغه روغتون ته لیږي او وینه ورته ورکوي.
په افغانستان کې زیات ماشومان داسې وي چې په تلسیمیا اخته وي، دوی ته باید وینه پرله پسې ورکړل شي. په کې ستونزې دغې وجې نه مونږ داسې یو پروګرام رامنځته کړو چې دوی ته په دوامداره شکل مونږ وینه ورسولی شو.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې له خپلو رضاکارو څخه تر 300,000 پورې د وینې ضرورتمندانو ته وینه پیدا کړي او تر 100,000 پورې رضاکار یې د خیر په دې کار کې له ځانونو سره مل کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د پښتو فلمونو پروډوسران وایي که حکومت په مارکیټ کې د دوی د فلمونو او د هغو د سندرو په ناقانونه توګه خرڅول کېدو مخه ونیوله، نو دوی به خپله دغه ستونزه د پاکستان عدالتونو ته یوسي. پر دې موضوع له اسلام آباده د سراج زهیر رپورټ اورو.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوي فلمونه هم ځینې خلک په غلا په سیډي او موبایلو کې په ارزانه بیه خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس په غلا باندې دا فلمونه ریلیز دي په یو اس بي کې او په سیډي میډي باندې دي حواله سره. ټول عدالت ته هم ځو، جرمانه هم لګو، دا کم از کم زمونږ یو یو فلم 50-50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د یو سیډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو، نو هغه د فلمونو د پروډوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او ویوی چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډوسرانو او ډایرکټرانو په اجازت باندې یو فلم په سیډي کې ریلیز کوي.
ګوره، اول خو جز په خپل چې کم دی دکاندار مال تنوین خار چې کم دی بیا که ضرور مال په خپل را کړی دی، لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی مال په خپل
را کړی دی که نه موږ په خپله رایت ثابت کړي په خبره ورسېدو سافر لی ورکړي دي مستقیم لی ورکړي دي بل لی ورکړي ټول دا زاړه فلمونه سو اوس دی په دې شي باندې کمپلین کوي دا کوم نوي فلمونه نه دي جوړ شوي اوس په سلیما باندې که نه دا بل یو جوړ شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین وپوښتل نو دا هغه وینا وه.
ما ته په دې خبره کې دومره طاقت او زور قانوني طور باندې ځکه نه ښکاري چې کاپی رایټ خو په هغه بنیاد دی چې د هغې رایټ محفوظ شي او بل څوک په هغې باندې خپل لیبل ونه لګوي چې یاره دا د پروډکشن موږ کړی دی.
د فلم ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو ایس بی او موبایل فونونو کې بې له اجازت فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه.